دا مشال رادیو د یوی بجې خبرونه ته خراغلاست. دا خبرونه د تازه حسابه شهید وړاندې کوم او تر 2 بجو پورې دوام کوي. په دې هیله چې تر دې دمه به مو د مشال رادیو سره خې شیبي تیرې کړې وي. په دې خبرونه کې درته تازه خبرې هم لرو او د سیمې له حاله به هم خبر شي. د ناتو مشر له پاکستان غوښتنه کړې چې په قبایلی سیمو کې د په خبره د ترهګرو پر خلاف هلې ځلې توند شي. په کراچۍ کې د تاوتریخوالي له وجې خلکو ته د زیانونو د اوښتو په اړه هم جزئیات لرو، خو تر هڅه د مخددې سات خبرونه وو. د دې سات خبرونه د تا اصرار عالم مومن وړاندې کړي.
د ناتو مشر ولی پاکستان د پخپلو قبایلی سیمو کې د ترهګرو خلاف د جګړې په لړ کې هلې ځلې توندې کړې. په شمالي وزیرستان کې د یوې ځایي قبیلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته سرته رسېدلې او افغان ولسمشر ولی ناتو د افغان ځواکونو ته د امنیت سپارل ګړندې کړې. او زه خبرونو تفصیل د ناتو مشر اندری فوغ راسموسن ویلي دا یو حقیقت دی چې کوم ترهګر په افغانستان کې په اولس او د دوی په ځواکونو بریدونه کوي، د هغوی پټنځایونه په پاکستان کې دي. د نوموړي په خبره هم دغه وجه ده چې دوی پاکستان ته خبرداری ورکوي چې په خپلو قبایلي سیمو کې د دغه ترهګرو خلاف د جګړې په لړ کې خپلې هلې ځلې توندې کړي. پرون د زیارت په ورځ په برسلس کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې وروسته له مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې د ناتو مشر ویلي
relationship with Pakistan. The first is
نو مولا وای د هغوی له پاکستان سره د اړیکو په لړ کې دوه مسلې دي. رومبه کاته دي تدې چې پاکستان په سمدستي ډول ناتو ته د سامان درسد لپاره لاري پرانیزي، او په حقیقت کې د افغانستان ځنونه د عملیاتو د تر سره کولو په لړ کې د ټولو بنیادی خبره ده. او دوی مسون زده ده چې دا یو حقیقت دی چې کوم ترګر په افغانستان کې په اولس او د دوی په ځواکونو بریدونه کوي، د هغوی پټنځایونه په پاکستان کې دي. راسموسن زیاته کړه له پاکستان سره د اړیکو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان په مثبت توګه خپل کردار ترسره کړي. د نوموړي په خبره دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله سیمه کې د اوږدمهاله امنیت او ثبات لپاره ضروری ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو او د یوې ځایي قبیلې ترمنځ نښته پرون سرته رسېدلې چې پکې 8 کسان وژل شوي. د مشال خبریال د عیني شاهدینو له خولې وایي طالبانو د تیرې شروع په ورځ شپه د شمالي وزیرستان د شوي په تحصیل کې د ملک کریم خان په قبیله برید وکړو. د دوی په وینا قبیلې مزاحمت وکړو او دا رنګ نښته پرون تر مازدیګر 15 بجو پورې روانه وه چې وروسته بیا د حکومتي مداخلت په نتیجه کې ودرېده. عیني شاهدین وایي په دې نښته کې د ځایي قبیلې شپږ او د وسلوالو دوه کسان وژل شوي. د ځایي خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ملک کریم خان د قبیلې ترمنځ له تیرو دوو کلونو هیڅ تاوتریخوالی روان دی. دوی زیاتوي څو ورځې وړاندې د هنګو د ټل په سیمه کې د دوو وسلوالو د وژل کېدو شک طالبان په دې قبیله کوي چې همدغه خبره د جګړې سبب ګرځېدلې. د هنګو په وژل شوو کې حاجي قادر نومي وسلوال هم شامل وو چې د حقاني شبکې یو مهم کس بلل کېږي. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د خیبر ایجنسۍ په جمرود غونډې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د جینکو یو سرکاري میډیا سکول په چاونکو توکو سره الوزولې، خو چاته پکې څه مر جوبله نه داوړېدلې. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې په وینا دي سره په خیبر ایجنسۍ کې په چاونکو توکو سره د الوزول شوو سکولونو شمېر د شپېتو نه پورته شوی دی. په داسې حال کې چې ناتو هیوادونو د برسلس په وروستۍ غونډه کې د 2014 کال تر پایه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پلان پخلی کړی، روسیې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته په کتنې سره په دغه تګلاره سخت ټکونه کړي. ایسوسیټډ پریس خبري اجنس کې راغلي په برسلس کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي تر څو افغان ځواکونه د خپل امنیت د سنبالولو جوګه شوي نه وي، باید چې تر هغې بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي.
موږ لکه څنګه چې پلان شوی له افغانستان څخه د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو تر وتلو وروسته د پیښو د څرنګوالي په اړه ډېر اندېښمن یو. موږ باوري یو چې د ځواکونو د ایستلو پروسه باید له هغې یوې سره په سمون کې وي د کومې پترس کې بچې دا خبره یقیني کولی شي چې افغان ځواکونه به د خپل هیواد امنیت سنبالوي او له افراطي ډلو او مخدره موادو له قاچاقبرانو سره به مقابله کوي.
د روس د بهرنیو چارو وزیر لخوا دا خبرې په داسې مهال مخې ته راغلي چې امریکایي او افغان چارواکو تمه ښودلې چې د 2014 کال تر اخرې پورې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. ناټو او د روس وزیرانو د روس د لارې افغانستان ته د پوځي سامانونو د لیږدولو او رالیږدولو په پلان باندې هم خبرې کړې. افغان ولسمشر حامد کرزي پرون د زیارت په ورځو له ناټو څخه افغان امنیتي سرتیرو ته د امنیتي چارو په توندۍ سره د سپارلو غوښتنه کړې. دا وروسته له دې چې داسې تصویران خپاره شوي چې پکې امریکایي پوځیان د مشکوک افغان طالبانو مړو سره ښودل شوي. ولسمشر حامد کرزي په یو بیان کې د دا قسمه تصویرانو اخیستل او له نورو سره بیا د هغې شریکول ناوړه کار بللی دی. نوموړي خبرداری ورکړی چې په تېر وختونو کې د دا قسمه کارونو له وجې د افغانانو او نړیوالو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. ویل کېږي دا تصویران په 2010 کال کې اخیستل شوي وو او د تیر شروع په ورځو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې خپاره کړل. امریکایي حکومت ویلي دي دوی په سختۍ سره د پوځیانو لخوا د دې کار غندنه کوي. د دغه هیواد د دفاع وزیر لیان پنیټا ویلي دي دا تصویران په افغانستان کې د امریکا د پوځي اقدارو عکاسي نه کوي. د افغانستان په جنوب کې یو امریکایي پوځي هلیکاپټر راپریوتی چې پکې څلور پوځیان ناست وو. د امریکایي پوځي چارواکو له مخې دغه څلور واړه پوځیان امریکایان دي او یره څرګندېږي چې مړه شوي به وي، خو تر دې دمه د دې رپورټونو پخلی نه دی شوی. د امریکا د دفاع چارواکو دا امکانات نه دي رد کړي چې ګینې دښمن دا هلیکاپټر په ډزو راغورځولی شي. البته لومبي معلومات ښایي چې موسم هم یو عامل کېدی شي. په کال 2001 کې چې د کله نه د افغانستان دننه د طالبانو او نورو اورپکو پر ضد عملیات شروع شوي دي، دې دوران یو شمېر د هلیکاپټرو د راپریوتو پیښې مخې ته راغلي دي، خو ناټو وایي چې د ډېرو کمو پیښو تر شا د طالبانو لاس کېدی شي. او اخري خبرداری چې د 14 غربي او عرب هیوادونو چارواکو په شام کې د لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو پلان اخري امید بللی. په پیرس کې د شام د ملګرو په نامه هیوادونو هوډ څرګند کړی چې دوی به د پلان د کامیابۍ لپاره هر هغه څه کوي چې دوی په وس کې وي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. پر روانه خبرونه کې لما حسیبي شهید سره دغه څاوري. د ناتو مشر له پاکستان نه غوښتنه کړې چې په قبایلي سیمو کې دی د ترهګرو په خلاف هلې ځلې توندې کړي.
We urge Pakistan to step up effort in the fight against these terrorists.
کراچی ښار کې د تشدد د پیښو په دوام حکومت د شپې پر مهال د یو شمېر هوټلونو د بندولو پریکړه کړې ده، خو پښتانه هوټل چیانو ته د دې پریکړې زیان څومره دی؟
خواصل ګرا ټوټل د ورځې خلک پر ډیوټي باندې ماخام شراسي هغه د ګرا بار جو باندې هوټل بند کده خو موږ سره ناجایز کیږي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي له امله د دوی روزمره ژوند اغیزمن شوی دی. د قبایلي سیمو د جګړه ځپلې مازورانو حال درکوي چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او کمپونو کې لستونزو ټک ژوند تیروي.
د غزن بیماری والو جسمه ته وینه چې په دوی ټنډه ګرځا جنگ وو جوزینا وی ټینکی ناوی درازو وا خلک لور په لور پاره دا مو خپل مور په لور سره کاډا وکړل.
د افغانستان پاکستان ترمنځ ترانزیتی ستونزې په باب درته هم تفصیل لرو. ولې به هم واوري چې له همدې ننګرهار په زینو سیمو کې خځې په ناقانونه توګه خرڅېږي. اقتصادي نړۍ اونې خبرونه هم درته لرو او د سیمه نړۍ تازه حال به هم په رپورټونو کې واوري. را سره اوسئ. تاسو مشال رادیو او د همدغه خبرونه لومړی موضوع. د ناتو مشر اندریز فوغ رازموسن ویلی په افغان اولس او د دوی په ځواکونو د بریټکونکو په نازای په پاکستان کې دي. نو موري له پاکستانه غوښتنه وکړه چې په قبایلی سیمو کې دي د په خبره د ترهګرو په خلاف هلې ځلې توند کړي. نو موري دا څرګندونه پروند د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په محل په بروسلز کې له خبري اعلان سره کړي دي. د مشال رادیو همکار صالح محمد صالح په تفصیل لري.
اندرس فوغ رسموسن دغه څرګندونې د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړې. دوی ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې او نړۍ له ثبات سره تړلی دی او پاکستان ته پکار دی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي ګامونه واخلي. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو او نور متحده هیوادونه د ملګرو ملتونو د موافقې پر اساس په افغانستان کې فعالیت کوي. د له پاکستان څخه وغوښتل د هغو وسلولو په مخنیوي کې مرسته وکړي چې له قبایلي سیمې افغانستان ته اوړي او پر افغان او بهرنیو سرتیرو بریدونه.
My main point is to stress that we need a positive engagement of Pakistan.
یوازنی ټکی چې زور باندې ټینګار کوم دا دی چې موږ د پاکستان مثبت شراکت غواړو، څنګه چې موږ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په سیمه کې د ثبات د یقیني کولو لپاره حضور لرو، د پاکستان سره قوي او مثبتې اړیکې او همکاري غواړو. هغه ترورستان پر افغانانو او زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. دغه وجه ده چې موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دغو ترورستانو په وړاندې اقدام وکړي چې په قبایلي سیمه کې فعال دي. راسموسن ویل چې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال تر پروسې وروسته نړیوالو ټولنه تر اوږدې مودې پورې له افغانستان سره همکاري غواړي او نړیوال ورته ژمن دي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو زلمی رسول او سر جنرال عبدالرحیم وردګ هم د غونډې په پای کې خبرې وکړې. دواړو وزیرانو ویل چې نړیوالو ورسره د اوږدې مودې لپاره ژمنې ورکړې او دوی باوري دي چې افغان ځواکونه به له ټاکل شوي مهالویش سره سم وکولی سي امنیتي مسؤلیتونه واخلي او وسلول وځپي. د ناټو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په سطحه دغه د ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د مطرح شویو مسایلو په اړه به وروستۍ پریکړه د شیکاګو په کانفرنس کې کیږي چې بله میاشت په امریکا کې جوړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ری په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د وسوالو طالبانو او د زئی میامی قبیل خیل د ملک کریم د قبیلې ترمنځ جګړه درېدلې ده. د مشال رادیو خبريال وایي جګړه د پوځي هلیکوپټرو د بمباری په نتیجه کې درول شوې ده. د عین شاهدانو له خولې په نخته کې له دوړو غاړو څخه اته کسان وژل شوې دي. د موضوع تفصیل د مشال رادیو خبريال نه سات مخ کې عبدالحیکا کړ پوښتنې ده.
پرون چې کوم دغه برید پېښه وو نو دا د شپې نه وخت نه شروع سلور بجو پر مسلسل شروع بیا سلور بجو نه پس بیا آرمی هلیکاپټر راغلی هغه شیلینګ وکړو هغه په نتیجه کې بیا دا خلک منتشر شول. ټول شپه چې کوم دی هغه په کلاری سره تیر شوې ده. اوس هم چې کوم دی فلحال یا سنیشتا او کریم خان قبیله هم هغه په خپل ځای باندې دی. دا کریم خان چې کوم د تحصیل شو میامی قبل خیل مشر دی په دې باندې دغه وسلوالو طالبانو برید کړی. د دوی دریز داده وسلوالو طالبانو چې لس ورځې وړاندې د ضلع هنګو ټل په سیمه کې دوه وسلوال نامعلومه کسانو وژلي وو. هغې شک په کریم خان باندې وشو چې په هغې کې یو مهم وسلوال وو حاجی قادر حقانی چې دغه حقانی ډلې مهم وسلوال دی. په دغه جګړه کې هم چې کم چا برید کړی دی په دغه کریم خان قبیله باندې په هغې کې حقانی ډله زیاته چې کم دی ځایي خلک وایي چې برخه اخلي او دغه رنګې نور وسلوالې ډلې هم دي. په دې کې تر اوسه پورې نوې معلومات چې دي اوس زما خبرې شوې دي زیات خلک چې کم دی هغه شمېره لس ښایي خو زیات بیا بعضې خلک وایي چې هم هغه اته کسان وژلي شوي دي. په دې کې چې کم نږدې د کریم خان قبیله سره کم نږدې خلک اوسېږي هغو سره زما خبرې وشوې. هغه وایي چې د کریم خان دوه بچي چې کم دی هغه پکې وژلي شوي دي. یو یې لمسی دی د نو یو چې کم دی میامی قبل خیل هغه کس دی څوک چې په منځګړیتوب کې لګیا وو. دا نور چې کم دی خلک وایي چې دا مختلف دي ځنې وایي چې دا ټول وسلوال دي بیا بعضې خلک وایي چې نه دا بقایا چې کم دی هغه معلوم نه دي. خو دوه چې کم د شپې هم ما سره خبرې شوې وې یو د تل هنګو سیمې نه چې هغه د وسلوالو ډلو سره تعلق و خو خپله نامه یې نه ښودله. هغه دریز دا و چې نه زمونږ دوه کسان یا دوه وسلوال چې کم دی په دې کې وژلي شوي دي.
چې آیا دغه جګړه د ملک کریم خان د کورنۍ ده او کنه دا پوره قبیله باندې د حمله ده او ټوله قبیله مزاحمت کوي؟
لکه میامی قبل خیل نو میامی قبل خیل په لویه سطح ډېر کوم دی پای کې بیا ډېرې وړه وړه کلي یا قبیلې راځي. دا صرف د کریم خان قبیله ده. دغه قبیله په سلویختونه پنځوسو کورونو باندې آباده ده. دغه سلویخ پنځوس کورونه چې کم دي دا ټول د کریم خان خپل زامن تر زامن وروڼه دغه خلک دي. په دې کې یو مهم چې کم دی مشهور چې هغه پخپل هم کومندان دی د وسلوالو طالبانو هغه ستار دی چې هغه د دې قبیله ډېر مشهور لوی مشر دی. خو ځایي خلک وایي چې ستار په دغه جګړه کې د کریم خان سره شامل نه دی. دا یوازې کریم خان دی چې هغه ملک دی او هغه خپل نور وروڼه او تر زامن دغه خلک دي. او دوه سوه نه زیات چې کم دی دغه ځوانان یا ټوپکزن چې کم دی هغه لري او تر پنځوسو پورې کورونو باندې دغه قبیله مشتمله ده.
په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې مو د وسلوالو طالبانو او د زئی میامی قبیلې د ملک کریم خان د ډلې سره مو د جګړې په باب د مشال رادیو د خبريال رپورت اورید چې عبدالحی کاکر سره یې خبرې اترې کولې. شپږ سوه یویشت
دولس زره یو سلو دیرش
سړې مشه د مشال د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 421
په لاندو صفو یا شارټ ویوز 2113 13500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ری ټایم امریکایي مجلې پر نړۍ د سلو اغیز لرونکو کسانو نمونه خبره کړې دي چې پکې د پاکستان د چیف جسټس او فلم جوړونکي شرمین اوبایت چینای سربیره د افغانستان مریم دورانی نمونه هم شامل دي. د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم دورانی په لنډه موده وړاندې امریکا د بهادر خوځو لپاره نړیواله جایزه هم ورته ورکړې ده. وشي ګوخ پرې تفصیل لري.
ټایم مجلې د نړۍ د سلو هغه کسانو لیست خپور کړی چې په وینای د خپل ستر کار له وجې په نړۍ کې اغیز درلودلی. په دوی کې د پاکستان چیف جسټس محمد افتخار چودري پر ښځو د تیزاب شیندنې په اړه د آسکر په نړیواله جایزه ویړل شوی فلم جوړونکي شرمین عبید چینوی او د افغانستان د کندهار ولایت د ولایتي شورا غړی مریم دورانی هم دي. ټایم مجله له امریکا څخه خبريږي او هر کال دغه یو لیست خبري چې په دنیا کې ډېر معتبر ګڼل کیږي. ټایم مجله لیکلي چې افتخار چودري د عدلي د قوي کولو، شرمین عبید چینای د تیزاب قربانانو ته د غږ ورکونې او مریم دورانی د کندهار په ناآرام ولایت کې د ښځو لپاره د کار کولو لوجې غوره کړې دي. مریم دورانی د سختو امنیتی ستونزو سره سره د کار کولو لپاره له دې مخکې د نړۍ د بهادر خوځو لپاره د امریکا نړیواله جایزه هم اخیستې. هغه مشال رډیو ته ویل
دا جایزه خو یوازې زما د لپاره نه، د ټول افغانستان شزو د شزو افغاني شزو د لپاره وو. او بل زه فکر کوم خو هر څوک دا جایزه واخلي خو اتمن یو خوشحالي لري په دا خاطر دا ډېر قد جایزه وو. او زه ډېره خوشحاله یم په دا خاطر کې په کندهار کې ډېره ښځه ایسته زما په رغم په دغه ډېر سختو شرایط کې کار کوي. دا یوازې یو مثال یم د دې ښځې په اړه. دې
28 کلنه مریم دورانی د خپل شپږو ورونو یوازینی خور ده. هغه په ایران کې د کډوالۍ په محل زیږیدلی او زده کړې هم مغل تکړي. نوموړې د ولایتي شورا له دندې پرته میرمن ریډیو هم چلایي چې د 200 کسانو په مټ 12 ساعته خبرونه کوي. هغه وایي د ریډیو لاره د سولې لپاره کار کوي.
یو څه فکر کوم همیشه باید اعتقاد لرم چې شاید باید خپل د اخبار باندې اعتماد وکړي او باید د هر آلت کې خپل د وطن لپاره کار وکړي. دا زما وطن دی. سایکو مارکیټ مخسن د رادیو د لارا یو بل پروګرامونه کوم چې لرو چې خلق ته اړای ورکو چې جنگ شای نه دی او باید د آبادی د لپاره کار وکړو.
د کندهار ولایت څخه د افغانستان د پارلمان په 13 دوره کې استاذي ملالۍ ساغزی وای چې د کندهار د خزو سخت ژوندورته معلوم دي او که څه هم د مریم دورانی په شهرت او نازولو خوشاله ده خو زیاتی
څنګه مریم دورانی د افغانستان هر شګو ته کپدا غسی او حالت شو فل حال جاری پدا چې او حالت کې دا غسی او تقدیر نامه یا دا سی او تقدیر کې د افغان په سفر د دې په خوشاله کې زما افتخار او یارم کوم. اما تر دا ډیره صدایان شګو موږ هم لرو چې وای دوی هم تقدیر سی وای مریم دورانی او کم څنګه انجلی ده او په زمن کې دوغونه د څوردونه چې په فریاد دی مملکت چه ابر قدرت به جهان دی او هغه پوت سی دی او افغانی شزه تقدیر کی هغه دس یو شزه چې هغه سی باید د تصور د لوی هغه د تصور نه دلو دی خو بیا هم زه را دوم نه کید ومه.
خو د کندهار د ولایتي شورا مشر حاجی احسان نورزی وای چې د مریم دورانی همدا کم عمر دی چې هغه له نور خزو زنګړې کړي.
ډېر زحمت کښ او ډېر شهر او ډېر تکړه شزه د دنیا په شروع اشخاص کې نه دابه د دنیا په داسې اشخاص کې راشي هم موږ د کندهار ولایت شورا ډېر تهدید شوی ده د سجنې د مرګ ګردیره باندې شوی دي د غشي مچو د مور باندې شوی دي د شورا وکیلانو په شوی دي ستاره تګوینه مشورې وکیلو هغه هم تروف شوی د نس حسین موږ شورا وکیلو هغه هم تروف شوی موږ د بل شورا وکیلو زرغونه کاکر د هغه خاون د ټوک ویشتي خو د دوه شهر به وجود بیا هم د
د د ټایم مجلې په دې لیست کې د نړۍ مشهورې څېرې لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن، د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي هم شامل دي.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنګي کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دی او د پیسون وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داهله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره نیخ بنیخه
د نهي یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
تاسو مشال رادیو ری کراچی خر کې د تشدد پروانو پیښو کې پر هوټلونو باندې د غنو بریدونو وروسته امنیتي چارواکو د هوټلونو مالکانو ته ویلي دي چې د شپې لخوا د 12 بجو نه مخکې هوټلونه بند وساتي. بلخوا د هوټلونو مالکان یا هوټل چین وایي چې غنې پکې پښتانه هم دی حکومت د دې پریکړې څخه به د دې کاروبارونو ته سخت زیان ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچی نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
کراچی ښار کې د تاوتریخوالي په تازه شروع شوی لړۍ کې د چایو هوټلونه په خصوصي توګه پنخه کیږي. د نهې پورس د ښار په پهاړګنج سیمه کې د چایو په یو هوټل نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې چې پکې درې کسان ووژل شو. وژل شوو کسانو کې د هوټل مالک او د هغه زوی هم شامل وو. ورپسې د ښار ګلستان جوهر په سیمه کې یو بل د چایو هوټل پنخه شو چې پکې دوه نور کسان ووژل شو. د دغې پیښې لږه شېبه وروسته د ښار سخی حسن په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د چایو په یو بل هوټل ډزې وکړې چې مرګ جوړلی یې واړوله. په هوټلونو د پر لپسې حمله وروسته د کراچۍ امنیتي چارواکو پریکړه کړې چې د شپې د 12 بجو وروسته ښار کې موجود هوټلونه باید بند کړي شي. د کراچۍ صدر بازار امپریس مارکیټ د سوداګرو او هوټلونو د اتحادیې مشر عبدالباری کاکړ وایي د سیمې پولیسو ورته په دې اړه خبرداري هم ورکړې ده.
د ګلاکی ډی اس پی او زمونږ متعلقه ایسچو ما سره په ټلیفون خبره کړې وه. د وزیر داخله طرف دا آرډر دی چې تاسو د 12 بجو نه پسته چې کوم هوټل دی دا هوټل بند وساتئ.
د نوموړي په خبره کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې وزره د چایو هوټلونو شتون لرلو چې د ښار د خرابو حالاتو له وجې ورده مخه خواوشه 200 هوټلونه بند کړی شوې دي. د هغه په خبره ښار کې موجود د چایو 98% هوټلونه د بلوچستان صوبې څخه درغلو پښتنو دي. د هوټلونو مالکان وایي که دوی د شپې لخوا په ټاکلي وخت هوټلونه وتړي نو د دوی کاروبار به سخت زیانمن شي.
زما نوم روزدین دی، کوټه دربار هوټل دی. ټول مزدور عالم چې دی د 12 بجو بعد راځي. زه 400-450 پراټه خرڅوم، داسې 15 کیلو 10 کیلو پی نور وږي زما خواصل ګراک ټوټل د ورځې خلک پر ډیپټي باندې ما خام شي راځي هغه د ګره بار جو باندې هوټل بند کده خو موږ سره ناجایز کیږي.
د پښین ضلع بادیزی سیمې اوسیدونکو نظر بیا وایي که حکومت په رښتیا غواړي ښار کې امن راولي نو په کار ده چې هغه ډول ګامونه پورته کړي کوم چې په نورو ملکونو کې د امنیت د ساتنې لپاره د حکومتونو لخوا پورته کیږي، نه دا چې د هوټلونو د بندیز پریکړه دي وشي.
حل دا نه دی، حل خدا دې چې د 2-3 بجو ورمن کولاو اوس هغه به 12-11 بجو وای چې نو اروزی دغه څه چې نیمه غار موږ دا غواړو چې د حکومت د دې خپل نور تدابیر وکړي چې هغه د اصل مسلمان ته ورسیږي. کنه دا د مسلې حل نه دی چې هغه وټلان بند کړي، هغه به اسیم کاروبارونه دغه دي چې په کتر راغلي او بیا دغه دی چې په 11 بجې هغه بند کړي نو هغه نور به کتر شو. د حکومت دغه فیصلې ته موږ بالکل تایید نه کوو. موږ دا غواړو چې موږ ته سیفټي وشي، د وټلانو ټوټل سیفټي وشي، چاہے په نارتاس بابات کې په ټوټل کراچۍ کې. د کراچۍ دوی دا خیال دی چې دوی په قبضه کې، د قبضې دا کم خیال چې دی هغه خودی نشي کولای.
د هغه په خبره که دوی وختي هوټلونه بند کړي نه یوازې د دوی کاروبار ته به سخت زیان واوړي، بلکې هغه مزدوران چې د شپې لخوا دې هوټلونو ته د خوراک د پاره راځي هغوی به هم د سختو ستونزو سره مخ پاتې شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ری په کراچۍ کې مودت تشدد د پیښو په دوام د هوټلونو د بندېدو په اړه د امنیتي ځواکونو د پریکړې او په دې اړه د هوټل چینو له شکایتونو او تاوانونو واوریدل. اوس هم په د خیبر ایجنسۍ ته ورځو او هلته هم د تاوانونو په باب درته راپورټ ورکړو. خو دا تاوان دسته دی، د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې د بجلی د نشټوالي له امله د دوی ورځنی ژوند اغیزمن شوی دی او په سیمه کې د بجلی د نشټوالي له لاسه ټیوبینونه هم بند شوي دي چې د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي دي او داسې یو شمېر نور اړتیاوې هم نه پوره کیږي ځکه چې بجلی نشته. دوی وایي چې چارواکي دي د دوی بجلی بحال کړي. په دې هکړه د سیمه د مشال اړیو خبریال تفصیل لري.
د خیبر قبایلی سیمه خلک وای چې په سیمه کې د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی په مکمله توګه بنده شوې ده چې لامل یې دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا په سیمه کې د بجلی د نشتوالي له امله امروزه ژوند په ټپه ولاړ دی او د اوبو قلت هم پکې پیدا شوی دی. په دې حکله باندې د خیبر سیمې یو تن نوشاد خان مشال ریډیو ته وایي
اوبو ډیر زیات تکلیف دی. دغکې زنانه دي چې کویو له درومي چینو له درومي سرک باندې زنانه اوړي راوړي. بله دا خبره چې کومه نادره ده لنډې کوتل هغه نادره تر متاثره ده. دلته جنریټر هم کله سهولت وي کله نه وي. تیرانه یا د کرامنی نه یا د شینمان نه زنانه را درومي هغه زنانه زر زر روپۍ خالي کرایه که دلته چې راشي بیا بجلی نه وي.
د بجلی د نشتوالي په اړه د دغې سیمې یو مشر شاه جهان اپریدی وایي
اوڑیر هر سے بجلی لاسا خراب تھی وہ خاص کر ڈیر زیاد تکلیف لے اور نور شکن دے کنا ہر سمرا غش رہے کنا زندگی کا کور دے کا سکول دے کا دو ترون دی کا نادرا دا ہر سم متصر رہی بجلی لاسا
او نوشاد خان زیادتوی چھ دا بجلی دا نشتوالی دا لاسا دو دوی رختونون هم متاثر کی گی
اسپتال خبر آدھا دلتا ایمرجنسی اغراشی اپریشنی اپریشن پو وقت کی جرنیٹر کی تیل میں نئی اپریشنون پاچ شی خلکو تا تکلیفی
پا خیبر سیمہ کی دا بجلی دا نشتوالی پاڑا مو چکل قبائلی سیمو تا دا بجلی ورکولو کمپنی یا ٹیسکو یا چارواکی انور مروت سرا رابطہ وکڑا نو دوی خپل غږ نخ پرولو پر شرط مشال ریڈیو تا وویل چکل پا خیبر سیمہ کی دا بجلی لوڈ زیاد شی نو دا پیسکو عملی دا ریجنل کنٹرول سنٹر پا وینا دا پیخور نبندوی. خو بیا هم زه په دې اړه معلومات کوم او هڅه کوم چې د خیبر خلکو د غستونزه هوار کړم.
او به هم د قبایلی سیمو د ستونزو په باب خو د ستونزه د بجلی یا د تاوانونو او ورځنی ژوند تاوانونو په اړه نه ده بلکې دا د جګړو او ناامنۍ د تاوانونو په باب ده. د قبایلی سیمې جګړه ځپلې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو او کمپونو کې له ستونزو ډک ژوند تیروي. په دې کې یو شمېر مازوران هم شته چې بېکوري لا هم پسې نه بے وسه کړی دي. په یو کم کې مشته د جنوبي وزیرستان په دوو خپو ګټ ځوان هم له داسې بے وسۍ سره مخامخ دي. د مشال رادیو له خبريال سره خپلې ناخوالې داسې شریکې کړې دي.
د سویلی وزیرستان مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکی او تلس کولن نورمان چې په وړوکوالي کښې د غزن رنځ په وجه په دواړو پښو مزور او دا وخت د ټنډۍ په سهارې ګرځي. په سویلی وزیرستان کښې د کړکجنې اولادو په وجه نورمان هم د خپل مور پلار او خویندو وروڼو سره په ټانګ کښې د کډوالۍ ژوند تېروي. په نورمان څه تېرېږي؟ دای څه جذبات احساسات او ارمانونه لري؟ د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کښې د نورمان خبرو
جنوبی وزیرستان
مور پلور دی
مور پلور میں جام دی
نور دے چمرا خوان دی رونا دی
نور میں درے خوان دی دی درے میں ورنا دی
آپ تو نا کام دی کستر دی
آپ منا کام دی
سباق تے ویلائی دائی
سباق میں پنزم پورا ویلائی دائی
نور سباق دے بیا ویلے نا وہ ویلے لیو
نور سباق میں زکا نا وہ ویلی چھ غریبی وانشتی وا لور میں بیواستا وا دخو اور میں سبق پریاش اے مو ہزڑا کے دیچہ سبق میں ویلائی وے
نو رمان تا پ دوڑو پشو گڈی پ دو ٹنڈو گرزے دا والے
زواڑی کا و دیو کول و د گزن بیمارے و والا پ دوے سارے پشے بندے گڈ شو وس میں تا وینا چ پ دوے ٹنڈے گرزا
پسولی وزیرستان چھ د طالبانو پ خلاف جنگ سا اثر در بندے اچھا ولائی دا
اے ویلنا بندے اچھا ولائی دا جنگ و جوزینا وی ٹینکی نا وی تو پے ویلی کاپٹر وی درازو خلق لور پلور پرے دا کاڈی کاولے مو خپل مور پلور سرا کاڈا وکڑلا خوان دی ورنار سرا بھی بیا ٹانگ تا روغللی کاڈولے جوان تیرا بھی
راشن درتا میلا ویجی کانا یا د بل چات سا امداد کڑائی دے
مت خپل راشن میلا ویجی نا البتا د مور پارشا مشتا تا دال ورجیا و مینی چا وای نور مازا نش بل چا میں نہ دای چ امداد کڑائی دا پرجدا چ پلیا را اون و اچا تار سر پند وشی چا سل روکڑے چا پنجا سوار بل م چا امداد نہ دای کڑائی
دا وقت یعنی د کڈولے دوران سے دیکھو میں مشکلات سرا مخمخ یہ
پٹانگ سے پنڈی جی رہیے گوردہ بجلی بھی لینا دی یہ بھی لینا دی اسولے لارگی پو پیسے کا بھی وزیرستان سے دا شاوا چار شای پلایا بھی دلا تا پو پیسے دے جا کا جوان تریخت ہے
دے پولیٹیکل انتظار میں چارواکیو نچے امداد ہوڑے
ونڈ مزورن تا پولیٹیکل وظیفے منظرہ کڑیے دی ہو ز ماروم یہ دے پولیٹیکل نہ دا گوشت نہ کاو مت دا وظیف مقررہ
سارمان لارے
دا ارمون لارے چپ شیر ہوئے تعلیم میں کڑا سابق میں ولای و بس دا یوم غاٹ ارمون دای
شا نور رحمان دا غر تو شیا تو نور ما زرون تا سب پیغام ور کاوی
مخبل ارا دادو چ درج توپ زدا کو نور ما زرون تا دا یایو تو نر چ دلوس کا سب دز دا چ جوان یا شتر
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه برخه کې اقتصادي نړۍ اونیز خبرونه لرو او د غرض افغانستان په باب په دوه رپورټونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي ستونزې په باب درته تفصیل درکړو او د غرض بلدي ووري چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې لا هم په زینو برخو کې خصي په ناقانونه توګه خرڅول کیږي خو خبرونه نیمه برخه ته راورسیدلو یوه نیمه بجه د اسرار العالم مومند ته د دې ساده خبرونو لنډیز وایي
د ناتو مشر ویلی پاکستان دی پخپلو قبایلی سیمو کې د ترګرو خلاف د جګړې په لړ کې هلې ځلې تیزی کړې په شمالي وزیرستان کې د یوې ځای قبیلې وسلوالو طالبان ترمنځ خطا سر ته رسیدلې چې په کې اته کسان بدل شوي د خبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر شپه د خبر ایجنسی په جمرود غونډې سیمه کې ناڅرګند وسلوالو د جینکو یو سرکاري میډل سکول په چونکو توپو سره الوزولې په داسې حال کې چې ناتو هیوادونو د برسلز په وروستۍ غونډه کې د 2014 کال تر پایه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د پلان پخلی کړی روسیې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته په کتنې سره په دغه تګلاره سخت ټکونه کړي افغان ولسمشر احمد کرزی پرون د زیارت په ورځ له ناتو څخه افغان امنیتي سرتیرو ته د امنیتي چارو په توندۍ سره د سپارلو غوښتنه کړې
لاند خبرونه وشه اسرار العالم مومند ته وړاندې کړل او سم د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو د پاکستان د کورنۍ ورسپانو پانی په اسلام آباد کې سرال زهید اړولې دي
نن د پاکستان مقامی ورسپانو خپل سرخو کې مختلف خبرونه راغستې دي د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون او د اردو ژبې ورسپانو ایکسپریس خپل سرخو کې د غټ خبر پتوګ لیکي چې هندستان د پاکستان د پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د هغه بیان هرکلی کړی دی چې سیاچین د دوانو ملکونو لپاره ډیر سخت محاذ دی او دوانو ملکونو لا په دې مسله خبرې ترې پکار دي د انګریزي ژبې ورسپانو دی نیوز او د اردو ژبې ورسپانو جنگ او مشرق خپل سرخو کې لیکي چې کیمیکل کوټا کې کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او پرنسپل سیکرټری ملزمان ګرځولې شوې دي او سی یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې ایکسپریس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی سکردو کې د رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې د هندستان سره د سیاچین په شمول په ټولو شخړو خبرې ترې پکار دي خو هندستان دی زموږ امن خوخي کمزوري نه غني اداري لیکي چې د پوز مشر چې د کومې خبرې سرګندونه کړې ده کيو طرف ته دا سوچ د جمهوریت مل او لسمل اړه اشاره کوي نو بل پلو د دې خبرې هم ثبوت ته چې د پوز مشر کې دوه باوجود هم جنرال اشفاق پرویز کیانی غواړي چې ملک کې دفاعي خرچي کم کړي شي او دغه پیسې د ولس په خیر خیګړه خرج کړي شي اداري مخکې وایي چې دا ډیر ښه سوچ دی او په دې باندې د دوه ملکونو مشرانو لا غور پکار دی مشرق ورسپانه هم خپل اداري په دې موضوع لیکلې ده او وایي چې د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د پاکستان سیاسي مشروالۍ ته اشاره ورکړه چې پوز سیاچین کې د پات کېدو یا د بل کومې فیصلې په صورت کې به هغه د پابندۍ لپاره تیار وي اداریه اخیری کلی کې چې اوس فیصله ملکی مشروالۍ لکول پکار ده چې هغوی دې لړکې څه قدم پورته کوي جنگ ورسپانه خپل اداري کلی کې چې د جمهوریت یو تعریف دا دی چې د ولس حکومت د ولس لپاره او د ولس په ذریعہ دا خبره کده مرکزی حکومت او صوبایي حکومت په کچ صحیح ده نو په مقامی کچ هم صحیح ده او په دې وجه په یو جمهوریت دور کې هم د مقامی یا بلدیتی حکومتونو نظام د بیوروکراسي په ذریعہ د چلولو گنجائش نه دی پکار اداري وړاندې لیکي چې په خاص توګه د سپریم کورټ لخوا د بلدیاتی ټول ټاکنو نه کول د آئین آرټیکل 22 او ای یو سل سلویخ خلاف ورزی ده اداري وړاندې لیکي چې دا ډیره ضروری ده چې ټولې صوبې د لړکي چټک ګامونه پورته کړي چې دارنګ د سپریم کورټ د هدایتو مطابق د انتخاباتو شیډول د 3 اپریل پورې پیښ کړي شي اداري اخیری کې لیکي چې اولس دا وخت د کوم مسلو سره مخ دي چې دارنګ دا مسلې د هغوی په درشل هواري شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات تاسو د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته منور شاد نیویارک ټایمز رسپانې د افغانستان په اړه هغه مخاله خبره کړې چې وایي کابل کې د وسلوالو لخوا د دې وروسته د بریدونو نه وروسته د وسلوالو د مړو سره امریکایي پوځیانو د تصویرونو معاملې به امریکایي پوځي چارواکي یو شمیر پښتنې راپورته کړي دي. بلخوا د نفټرس پاناما سیډنیزا اداره خپل یو مضمون کې وایي کاته هم د پاکستان موجوده جمهوریت حکومت د تعلقات په خکولو کې ډیر خبر مخته کړی دی او سیاچین د مسلې هوارولو ته هم یو څه هدا حالات برابر شوی دی خو بیا هم د مسله ختمول مشکلات لري. په دې اړه تفصیل منور شادر کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی د تیرې توار په ورځ په کابل کې د حملو ورسته د وجل شو وسلوالو د جسدونو داسې تصویرونه مخې ته راغلي چې ځینې امریکایي پوځیان یې سپکاوی کوي چې د سره په امریکایي پوز کې د پښتنه ډیره په شدت سره راپورته شوی چې افغانستان کې د جنگ مودې او نویت ته په کتو سره دا د پوز د ډیسپلن نه سرغړونه ده او کنه. ورسپانه د سیډونکو لخوا وای د لړکی یو لوی وجه د هغه کمرتبه پوزي افسرانو ستړیا ده چې په پوز کې مرکزی کردار تر سره کوي، یعنی اتلس کلن او نورلس کلن پوزي ځوانانو ته تربیت ورکوي او د وړو وړو غشتي ډلو مشري او هغوی ته لارښوونه کوي. د ورسپانه په وینا سیډونکو بل وجه دا خای چې کېدې شي د یاغیتوب د مخنیوي لپاره د پوز وړې وړې ډلې د هیواد لری پرتو سیمو ته د لیګلو په نتیجه کې پوزیانو کې د رجحان رامست شوی او سیډونکي او پوزي افسران اندېښمن دي چې په دغه ډول حالاتو کې پاتې کېدو سره د اکثره پوزیانو رویه ډیره خراب شي چې بیا دا ډول تشدد د هغوی په خوې کې شامل شي. بلخوا سټریټ فور نومې سیړنیزه اداره لیکي د پاکستانی پوز مشر اشفاق پرویز کیانی د تیرې چهارشنبه په ورځ ویلي چې د هند او پاکستان په لانجمنه پوله د سیاچن نه د دواړه هیوادونو خپل پوزونه وباسي. یاد شوی اداره وایي چې د سیاچن د شخړې هوارولو لپاره وخت په وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې شوي خو تر دې دمه یې مثبته نتیجه نه دراوتلې. په دې ورستیو کې پاکستان هند ته د غوره هیواد درجه ورکړي او ممکن نه ده چې د دې ګام له مخه د سیاچن په معاملې کې هم څه پرمختګ وشي. سټریټ فور لیکي د پاکستان لخوا د هند سره د امنیتي معاملونو تجارتي معاملو ته زیات اهمیت ورکول د دې هیواد د موجوده جمهوریت حکومت کامیابی ده چې پکې یې پوزي اسټابلیشمنت هم د ځان سره همغږی کړی دی. سټریټ فور سیړنیزه اداره په اخر کې وایي چې د لړکی موجوده حکومت د هند سره د سولې د عمل لپاره په سنا سره ډول د هیواد ټول سیاسي او پوزي مشران سلا کړی دي چې په 1922 کې د شملا لوزنامې نه پاس د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې تر ټولو لوی خبره ده. په دې حالاتو کې تل دا ویره موجوده وي چې پاکستان کې مشت وسلوالې ډلې په هند کې ترهګر برید وکړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خراب کړي، خو کداغه نوی نو هم د سیاچن نه د پوزونو بیرته د 1940 پوزیشن تتل اسانه خبره نه ده.
په تاسو هل کې ناتو هیوادونو د بروسلز په روسي غونډه کې د 2014 میلادي کال تر پایله افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو د پلان په خلې وکړ. روسي ته دغه هیواد د امنیتي ځواکونو اړتیا او تپکتنې په دغه تګلارې سخت انتقاد کړی دی. هارون بچای په اړه تفصیل لري.
اسوسییټډ پریس ایجنټس د روسیې د خارجه وزیر سرګی لیوروف په برسلز کې خبريالانو ته کړی خبر راغستې چې ویلي دي تر هغه چې د افغانستان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت په موثره توګه ټینګول او جوګه شوی نوي بهرني ځواکونه باید دغلطه ډیره پاتې شي. نو مولي د 2014 کال تر پایه ل افغانستان د بهرني ځواکونو د بتلو ټاکل شوی پلان ته اشاره زیاته کړي چې دغه هیواد وسنه او امنیتي شرایط ته په پام سره دغه رقم مصنوعي محلويشونه باید جوړ نکړي شي. موږ لکه څنګه چې پلان شوی ل افغانستان څخه د نړیوالو 1300 ځواکونو تر وتلو ورسته د پیښو د سرنګوالي په اړه ډیر اندېښمن یو. موږ باور یو چې د ځواکونو د استلو پروسه باید له هغه وی سره په سمون کې وي د کومې پترس کې بچي دا خبره یقیني کولای شي چې افغان ځواکونه به د خپل هیواد امنیت سمبالوي او لفراتی دلو او مخادر موادو له کاچاکبرانو سره به مقابله کوي. د روسي خارجه وزیر د خپل حکومت د اندېښنې په داسې محل سرګندوي چې ناتو او هم افغان چارواکو ته مخودلې چې در روان، یعنی 2014 کال تر نیمای پورې بعد افغانستان د جګړې مشري له بهرنیو ځواکونو افغان امنیتی ځواکونو ته حواله شي. دغه راز ویل کیږي چې د ورپسې، یعنی 2014 کال تر پای به زیاتره بهرني سرتیری له افغانستانه وتلی وي. د ناتو چارواکي وایي د افغان ځواکونو ورتیاوي د لوړېدو په حالت کې دي او دا چې دوی به وکولی شي د 2014 کال نه وروسته د طالب وسلوالو پر وړاندې ټینګ مقاومت وکړي. اسوسییټډ پریس ایجنټس لیکي د روسیې خارجه وزیر چې په برسلز کې شوې د ناتو هیوادونو د خارجه او دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون درلود ویلي چې د هیواد سربیره چین او د آسیا ځینې نور هیوادونه هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان په اړه اندېښمن دي. دا په داسې حال کې دا چې راپورونه وایي د ماسکو حکومت په افغانستان کې د ناټو جنگي ماموریت د خپل امنیت لپاره مهم ګڼي، چې وایي له دغې لارې به د افغانستان د بې ثباتۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د غځېدو مخه ونیول شي. روسیې ناټو ته په افغانستان کې میشتو ځواکونو ته د اکمالاتو د لیږد رالیږد لپاره خپلې د هوا او د اورګاډي لارې ورکړي. ویل کېږي چې د دې هیواد پارلمان لګیا دی په هغې وړاندیز غور کوي چې د تصویب په صورت کې به ناټو کولی شي په اولیاناوس ښار کې خپل یوه لاجستیکي اډه جوړه کړي. د ای پی د راپور تر مخې د ناټو عمومي سکرتر اینډرس فوګ راسموسن له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د ایستلو په تګلاره د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف د انتقادونو په ځواب کې ویلي چې دغه پلان ورسره د افغانستان حکومت منلی او دا چې مصنوعي یا غیر طبیعي بالکل نه دی. نوموړي په ورته وخت کې په روسیې، چین او نورو هغه هیوادونو چې د ناټو غړیتوب نه لري غږ کړی چې له 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مالي مرستو کولو ته حاضر شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
او بیا هم سیمه ایز موضوع، افغان سوداګر وایي سره له دې چې د پاکستان حکومت په خپل خاور کې افغان ترانزیت ته د اسانتیا او د برابرولو ژمنه کړي خو تر اوسه یې عملي کړي نه دي. خان محمد سین په دې اړه له کابل تفصیل لري.
د هغه ستونزو له مخې چې افغان سوداګرو ته د پاکستان په خاور کې پیښیږي، د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې دوی ته د دې له امله هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر زیان اوړي. د دې خونی چارواکي پر پاکستان انتقاد کوي چې په بیلابیلو پلمو غواړي چې افغان سوداګرو ترانزیت ته ستونزې پېښ کړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې له حکومت غواړي چې ډیر ژر له پاکستانی چارواکو سره د افغان سوداګرو ترانزیت ستونزه شریکه او اواری ته تدابیر ونیسی.
زمونږه تضمینی پیسې چې ورکول کیږي بیرته نه راکړي. همدارنګه زمونږ مالونه ورکیږي په لار کې تر اوسه پورې تقریبا 12 کانټینر ورک شوی دي چې صادرات تر اوسه پورې زمونږ په موټرو کې واګه او کراچۍ ته نه شي. مونږ د اپټیکا د جلسې تقاضا کوو، مګر د پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې جلسې د دایرولو نه خودداري کوي. مونږ په کال کې د 1500 نه تر 200 میلیونه ډالر پورې جزیه ورکو همسایګانو ته د ترانزیت د لارې نو دا زمونږ نه اضافه اخیستل.
تیر کال د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت د ستونزو د حل په مقصد یو تفاهم لیک لاسلیک شو. د تفاهم لیک هدف دا و چې افغان او پاکستانی سوداګرو ترانزیت ته باید په دواړو هیوادونو کې د فعالیت اسانتیاوي برابرې شي. خو یو شمېر افغان سوداګر وایي چې پاکستان د ناسرګندو دلایلو له مخې د تفاهم لیک د موادو له پلي کولو سرغړونه کوي. د خانجان الکوزی له نظره د تفاهم لیک له لاسلیک کېدو وروسته په کار وچه افغان ترانزیت خپل مالونه د کراچۍ او واګې تر بندرونو ورسوي، خو اوس هم افغان ترانسپورت ته د اجازه نه ده ورکړ شوې چې خپل صادرات تر یادو بندرونو ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د افغان سوداګرو او ترانزیت ستونزې له پامه نه دي غورځولي او هڅه کوي چې ستونزې یو ځل بیا هم د شوی تړون د موادو لمخې له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي. تیر کال د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د پاکستانی چارواکو ترمنځ په کابل کې د اپټا په نوم یو تړون لاسلیک شو او دواړو لورو ژمنه وکړه چې د تړون له موادو سره سم به هر هیواد د دوی په خاوره کې یو له بل سره مرستې کوي.
په افغانستان پاکستان کې مو د اقتصادي ستونزې په باب راپورټ او اورید. روانه خبرونه کې اقتصادي نړیوالې خبرونه هم لرو، خو په افغانستان کې د بشري ستونزې په باب راپورټ لرو. په افغانستان ټوډې ورځپاڼه کې یو راپورټ خپور شوی دی چې په ځینو سیمو کې د ښځو د خرڅلاو په اړه دی. په دې راپورټ کې راغلي چې د دې زاړه دود د ختمولو سره لا هم د ننګرهار په ځینو سیمو کې ښځې په ناقانونه توګه خرڅې کی. د دې راپورټ غټي کې درته محاسبې شهید شپړلې. په راپور کې د حاجی رئیس خان په نوم د یو سپینګری کیسه شوې ده چې پلاستیکي غاخونه یې اخی دي او د 3000 ډالرو په بیه یې ځان ته ځوانه ناوې په پیسو اخیستې ده. رئیس خان د دې راپور لیکون کې ته ویلي، زه هلته ورغلم، خپل پلاستیکي غاخونه مې لرې کړل او هغه سړی ته مې وویل چې زما ښځه مړه شوې او دا انجلۍ راته راکړه. هغه د انجلۍ د 150,000 افغانیو په بدل کې راکړه. په راپور کې د بشري حقوقو د فعالانو لخوا ویل شوی دی چې د پخواني او زمانو څخه د ښځو د خرڅولو او اخیستلو دا دود د ننګرهار د شینوارو په 15 ولسوالیو کې غیر عادي نه دی. په راپور کې د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د ښځو د حقوقو د څانګې د مشري صبرینا حمیدی لخوا ویل شوی دی چې ښځې د شینوارو په بیلابیلو سیمو کې پلورل شوی دي او دوی وخت په وخت داسې شکایتونه ترلاسه کړي دي. صبرینا زیاته کړه چې دا دود بې تعلیمي، غربت او ناوړه دودونو له کبله اوس هم دوام لري. د افغانستان ټوډې په دې راپورټ کې وړاندې راغلي، کله چې یو ښځه خرڅ شي نو د خپل کورنۍ سره عموما د ټول عمر لپاره اړیکې پرې کیږي. چې دا کار دا خرڅ شوی خځې لا ډېری بے وسه کړی دی. تر دې وروسته دا خځه د دې د اخیستون کی وی او د هماغه په خوخي پورې تړلې وی. د ولسی جرګې په خوانی غړي او د خځو د حقونو فعاله ملالۍ شینواری وایي چې دوی په دې برخه کې د ګواښونو او خطرونو په منلو ځینې هلې ځلې کړي دي. نوموړي زیاتوي که په دې برخه کې دا مهال یو بدلون هم راغلی وي، هغه دا دی چې د خرڅلاو بڼه بدله شوې ده. د ملالۍ شینواری په وینا کچېرې پخوا د ښځې په آزادو منډیانو کې پلورل کېدې، اوس کورنۍ په پټه توګه خپلو کې معامله کوي. د افغانستان ټوډی په دې رپورټ کې د غنی خیلو د ولسوالۍ د یو اوسیدونکي قاري ګل محمد لخلې ویل شوي دا ډول د ښځو خرڅلاو اوس هم عام دی او ډیر پټ هم نه دی. د نوموړي په وینا کله چې څوک وغواړي په ډیر آسانۍ د هغو نجونو او ښځو پتې موندلی شي چې د خرڅلاو لپاره وي. د نوموړي په وینا د خرڅېدونکو ښځو بیه د هغوی په ښکلا پورې تړلې ده چې له 80,000 افغانۍ ونیولې تر 1,000,000 افغانۍ پورې رسیږي. د غلام حبیب په نوم د سیمې یو بل سړی د رپورټ لیکوال ته ویلي دي چې کله ناکله دا کار د بې وزلۍ له کبله کېږي، خو ډېر کله له دې کبله وي چې سړي له خپلو ښځو زړه توري شوي وي او یا کورنۍ غواړي له خپلو لوڼو او یا کونډو څخه ځان بېغمه کړي. د شینوارو د چین یو قومي مشر ملک خدایداد د راپور لیکوال ته ویلي دا سمه ده، غربت او بېوزلي په شینوارو کې زیاته ده او دې ځینې کسان دې ته هڅولي دي چې خپلې لوڼې وپلوري، خو اوس دا دود ډېر کم شوی دی او هڅه کوي چې په بشپړه توګه یې پای ته ورسوي. زبیر چې په غنی خیلو کې د ولسوالۍ قاضي دی، د ښځو د دا ډول خرڅونې ځینې پیښې یې تایید کړې دي. نوموړی وایي په ډېرو پیښو کې ښځې بیا بیا خرڅې شوي دي او سر یې ګاونډي پاکستان کې بازارونو ته رسېدلی دی. د دې قاضي په وینا دا مهال له دوی سره 15 داسې کیسونه شته چې پکې یوه ښځه 3-4 وارې له یو څخه بل ته خرڅه شوې ده. خو چارواکي وایي ځینې وختونه د ښځو خرڅونکي عدالت ته هم راکښل شوي دي. د شینوارو د دې قاضي په وینا دوه میاشتې مخکې یو سړی چې خپل خځې په تیرا کې خرڅه کړې و محاکمه شو او 3 بند سزا ورکړل شو. نوموړي ویلي دوی د دې کار پر ضد کمپین پیل کړی دی. په دې برخه کې راغلي کیسونه د بشري حقونو د خپلوا کمیسون او د پولیسو سره شریک شوي دي. د ننګرهار د ښځو د چارو رئیسې انیسې عمراني هم د دې ستونزې دوام تایید کړی دی، خو وایي چې په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپین ښه روان دی او خلک اوس د داسې بېوزلو ښځو ملاتړ کوي. نوموړي زیاتوي مخکې دا ډول پیښې ډېر کله پټې پاتې کېدلې، خو اوس ورته د خلکو ډېره پاملرنه اوښتې ده. او سم اقتصادي نړۍ اونیزه خبرونه لرو چې په امیر ساحل وړاندې کوي او د بلوچستان د پښتون میشته سیمو په کاروانګرانو سره خبرې کوي.
ستړي مشاهدا اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې مو د بلوچستان د ژوب، پخین او کوچلاخ د سیمې له باغوانانو او کاروانګرانو سره خبرې کړې دي. دوی وایي په سیمه کې درې لوی مسلې دي. یو خو د وچکالۍ له کبله اوبه نشته، بل دا چې د برښنا نشتوالي له کبله د دوی باغونه سوي دي ځکه چې ځمکې لاندې اوبه نشي رایسته. درېیمه مسله دا ده چې حکومت توجه نه ورکوي او د بېلابېلو فصلونو یو ټاکل شوی نرخ هم نشته. نو په دې ټولو مسلو باندې به خبرې کوو له مشال راډیو سره. اوسې د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې مڼه، زردالو، خربوزې، الوچا او ځینې نورې میوې کېږي. دلته کاروانګران په سبزیو کې ټماټر، کدو، ګازرې، شلغم، مولۍ، پالک، بانجان، مرچکی او داسې نورې سبزی کري. د ژوب یو کاروانګر احمد شاه مندوخیل له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلې سیمې د اوبو د نظام او د اوړي او ژمي د فصلونو تفصیل راکړ.
د ژوب دا قربان 14 باندې په شمال کې زموږ کلی دی. او د سانګې غره په خوا کې پراته د غره یو چینه ده. او د دې چینې څخه کله بارانونه واز زیات وي نو اوبه ورسره زیات وي، بیا دا سبزیان هم ډېرېږي. او چې کله بارانونه کم شي نو بیا د چینې اوبه کمې وي، نو کرونده کې هم کموالی راشي. او کله کله داسې هم وشي چې بالکل چینه وچې شي. او زموږ د ژمي یو ژمی دی، یو دوبی دی. په ژمي کې موږ ګازرې دي، شلغم دي، مولۍ دي او پالک دي. بیا سو داسې شان کړو. او په دوبی کې بیا موږ ټماټر وي او کدوګان وي. کدوګان قربان درې قسمه دي. یو غټ کدو دی، پیټا کدو ورته یي، څو کالوایي کدو ورته یي، او درې قسمونه نور دي. دا کدو کړو بانجن وي او مرچ وي، ټماټر وي. دا سبزیان موږ کړو په دوبی کې.
احمد شاه مندوخیل وایي په خواه په سیمه کې آبادی کمه وه، اوس آبادی زیاته ده او بل دا چې ډېر ځمکه شاړه پرته ده ځکه چې اوبه ورته نه رسیږي.
دا چې اوس قربان چې سلویش کال مخ کے کم زمر پر کل کے انسانان ہو اوس حساب کے انسانان دیر دی اور زک سیدھا پاگا شان باندے دا کم دا کروندے دا کس پاگا کے زیاتوال نہیں دے راغلی اگل دی واجی سی کم شنی باندے سسور مزک مش کولا سو بولا سو اگان دا کم آباد کرے دا او نور شالن زک سیدھا دا دی سی دی رضا آزاد خلق نواس دی خپل با خپل جیب خپل قدرت نس کولا او دا حکومت لو خای او دا ترکیتی کار نه شو شپیلونه و یا برمی و او دتا نور درخت نو دار درخت هم دیری خازی لکه شلطالو بادام جردالو سیب انار دیر به انتها زبردست انار کیږي هغه بیا زموږ خلق پخپله نه شي آباده ولایي د حکومت له طرفه داسې مصیبه نه ده جوړه شوې دا ترکیتی کارونه نه دي شوي
مندوخیل مشال راډیو ته ویل په سیمه کې د حکومتي ښوونځیو خرچه زیاته نه وي نو ځکه بچي سبق ویلی شي د ویل د ژوب زیاتره خلک اوس په نورو سیمو کې مزدوري کوي
داسې پرایمري سکول دی داغه د بچانو دوري خرڅه نه وي داسې لږ کتابونه وي او نور د کلي خلک ټول له کلي څخه بس سفر کوي څوک کراچۍ ته څوک پنجاب سندی ته هغه خبر پښتونخوا زموږ د ژوب خلک لګیا دي مزدوریانې کوي
مندخویل د ژوب په سیند کې ټول کال اوبه وي او باید له دې د ځمکې د اوبه خور د نظام سمولو لپاره حکومت کار وکړي
موږ په بلوچستان کې واحد یو دریاب دی هغه نوم دی دریاب ژوب او زه اوس ولاړم بالکل دای ماته دورې قریب دی په دوه کیلومتره کې دی بده کې د انتها ډېرې زیاتې اوبه دي او هغه اوبه له بارانونو سره هم تعلق نه لري چې بارانونه نه وي او دوی ویشاژ دي اوبه یې نه کماږي په یوه اندازه اوبه روانې دي داسې وبوله چې دور اوبه پکې روانې دي چې لاس زرانډې هم پچلېږي نو هغه اوبه تم چاته وجو نه ده ورکړي اوبه په زورې کې دي خلک یې لې نه سوځولای حکومت یې څه توجه نه ده ورکړي چې دا اوبه ذاکر نه له دې بجلي جوړه سوې ده نه دې ته یې لوی ډیم جوړ سوی دي نه له دې ځای یې لېختلې دي بس دا اوبه خوشې روانې دي قربان دا موږ په بلوچستان کې قربان 200 کیلومتره باندې دا اوبه روانې دي چې بیا ګومل ته وځي ګومل ځان دې ته وځي د رسمات خان واټک ته وځي دا اوبه ساري کال روانې دي دا اوبه خوشې روانې دي د روز په اوبه له خوغاړه باندې د خدای وطنونه دي د خدای مزکی دي نو چې دې باندې کار وشي او د ویلي وخت یې او دا وطنونه آباد شي ان شاء الله چې زموږ د روز په ځلې خلکو به بل ځای مزدوري ته اړتیا نه وي او دته به هر څه وي
هلته بیا د پخین په سیمه کې یو بل کروندګر حاجی عنایت الله مشال راډیو ته ویل د باغونه لرل چې وس وچکالی ختم کړی دي
زموږ خو د شیګو باغونه وو او نور خونه سبزی ده ټماټر دی نور غنم دی اوس موږ مسله دا ده لوی خبره د لوډ شیډینګ ده دلته موږ ته بجلی راکې شپږ غنټې اته غنټې نو لوډ شیډینګ دی په دې باندې موږ نه دغه سوبل خبرانو نم نسته او دلته دیمون هم نسته د دې وایي چې زموږ زمیداری چې دا د خوشحالي ښکار دی
حاجی نعت الله ویل په سیمه کې نو خو باران شته نه د اوبو بند او نه هم برخنه
اوبه خو میسته خو اوبه ډېرې کښته دي تقریبا سای پان سو چې سو پټ باندې زموږ مشینان پټ دي دا راځي او برکاجي چې بجلی نه بیا د څاک وبم نشته د څنګه وبم نه نه ایدل پر ګنټې بجلی په سیزن څلور ګنټې درې ګنټې دلته په بلوچستان کې دي دا خاص کړه زموږ پښتني علاقې کې دي دلته د بجلی ډیرو لوی مسلې دي چې سیزن سي وابدا والا گئی و چاوران مشتل دي گئی و چیستو دي خو بجلی نه ورکی دلته خلکو ته
دی وای د سیمې د اوسیدونکو ژوند ډیر خراب دی پډیرا ګرانه گزاره کوي د مشال راډیو ته ویل چې په پنجاب او سند کې حکومت د هر فصل په حساب د هغه نرخ ټاکي د دې په سیمه کې دا کار نه کیږي
بس دا خو ډیر مشکل باندې کیږي په مشکل باندې د زموږ خلک چې د زموږ خلکو لو در مدار چې پر زراعت باندې دي هغه زراعت چې یو قدرتي بارانونه نشته دویم وابدا چې د دې لوی نقصان چې دی وابدا را سوالې دي د زموږ بلوچستان چې دی ټماټر یې هغه رایټ چې دی هغه خو زموږ په اختیار کې نه یو ګي په څل ورته خرسي دی ګي په سپار سره خرسي دی نو پنجاب زمیداری د هغه رایټ معلوم دی مثلا د کینو خپل رایټ معلوم چې بیا په هغه رایټ ورته او د غنمو خپل رایټ معلوم چې د پنګې خپل رایټ معلوم چې زموږ د هغه رایټ هم نه معلوم بس یو کاته روان خلک چې دی بیا خاص کر کوټ یا پشین کلا عبدالله دا چې دی د زراعت په نودل ته ډیر دی هغه د بجلی په وجه باندې بس ډیر شاته ولاړی د زراعت حکومت هیڅ مرسته نه سر سره زموږ د زمینداران سره
له حکومت د غوښتنو په ترڅ کې حاجی عنایت الله وویل تر ټولو لویه مسله د بجلی او د بندونو د نشټوالي ستونزه ده د بلوچستان په یوې بلې سیمه کوچلاغ کې هم ورته صورتحال دی عبدالوحید دومړ چې مخکې کروندګر وو او اوس خبریال دی مشال راډیو ته ویل د و باغونو لرل چې پکې وروستۍ تیر کال ختم شو. دی وایي د حکومت د توجه د نشتوالي له کبله د په سیمه کې کروندګران له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. عبدالوحید دومړ وای په سیمه کې کاروندګران د نورو کارونو په لوري ورځي او دا کار ترې پاتې دی.
مسله دا ده چې اوس خو د مځکې باغونه ختم شول. زموږ باغونه اوس صرف هغه خوش قهوه چې موږ ورته وایو چې د بارانۍ مځکې ته بارانونه وسي، پر هغه یو غنم وکرو یا اوربسې وکرو، دا شیان وکرو چې کومې برمې وي، کومې موږ په فصلن لکه ټماټر پنیرۍ دا شیان دا کرل، هغه خو اوس وچېدو. اوس موږ د ژوند داسې دغسې د چې خلکو هغه تعلیم د زمینداران وو خو دوی تعلیم کوي، لیکن نن دوی سرکاري ملازمتو ته مجبور دي. زه په خپله ذاتي طور داسې یم، د صحافت سره مې تعلق دي چې زه صحافت ته رالم معاشي ضرورتونو د پوره کولو دپاره، د ورور یا د خویندو د تعلیم دپاره. نو زموږ بابا دی، هغه هم یو ریټایر ملازم سلو په ملازمت کې، او اکان دی یو دکان دی، پر دکان سره ناست یو. د زمینداری سره موږ ډېر مایوس شوم چې د حکومت هېڅ داسې منصوبه بندي نه وکړه.
عبدالوحید د وچکالۍ اصلي لامل د هغو ځنګلونو د ونو د وهلو په عمل کې ویني چې د ده په سیمه کې وو. دی وایي د دې ځنګلونو ټول لرګی له هېواده بهر ځي او د ماحول نظام خرابېږي. ده وویل حکومت باید دې ته توجه ورکړي.
حکومت ته پکار دی چې د غرونو، خصوصا په غرونو کې د جنګلات او د جنګلي حیاتو تحفظ ورکړي، او چې د جنګلات کې درختې کمې شیان دي نو چې دا متحفظ وي، نو به بارانونه پر دې سیمه وشي. دوی د دې لپاره چې کوم دي دا تیار شي، نو د کلي بارانۍ د پرمځکو بهی شي. د دې د تحفظ لپاره په کلینک شمې پته باندې غټ ډیمونه نه کلینک شمې ډیمونه کدی جوړ کړي، د دې د زمینداران لپاره ډېره غټه فائده شي. حکومت چې په خپله سطح وشي، چې کوم زمینداران دي هغه تیار ټیم ډېر ناوسته دي. حکومت چې زمینداران ته خصوصا مستحقین زمینداران ته دي پر سرکاري سطح برمې وګوري، بورنه چې موږ ورته وایو هغه دې وسي، او دوی چې دي د بجلی په مد د بلانو په مد کې تعاون وکړي، نو کېدای شي دا د نړېدلي د کمزوري زمینداران به خپل څو ودرېږي او خپل معاشي بهتري لپاره به
بزګرانو د خپلو خبرو پر مهال په حکومت نیوکې وکړې. په بلوچستان کې د زراعت محکمې یو چارواکي سراج الدین مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دا ومنله چې حکومت هم راګامونه نه دی اخیستي چې په کار ول. د ویل د بجلی مسله د ټول هیواد مسله ده، او دا چې له 1994 زیږیز کال راهیسې اوږدمهاله وچکالۍ دا مسلې پیدا کړې دي.
نو په دې کوم وسایلو کې موږ خلک ګورمنټ چې کوم دی هغه څه کوي.
سراج الدین مشال راډیو ته ویل دوی کروندګرانو ته ویلي چې په داسې حالاتو کې دې توجه د سبزیو کرلو خواته ورکړي، ځکه چې لدې دا کروندګران ښه پیسې ترلاسه کولی شي. د ریټونو د مقررولو په اړه سراج الدین ویل له هند ډېر ټماټر راځي، او که حکومت د بلوچستان پښتون میشته سیمو ته بجلی ورکړي نو له هند به ټماټر نه راځي.
زه تاسو یو مثال درکوم، نه د تیر څلور پنځو کالونو د جولای، اگست، سپتمبر، اکتوبر، نومبر پورې د انډیا څخه چې کوم ټماټر راځي، سو سکان د ورځې راځي، سو سکان د ورځې راځي. نو په دې کې زموږ زرمبادنه ځای کیږي،
سراج الدین زیاتوی چې د ژوب د بند جوړولو کار ډیر لوی وو او دوی پکې بریالي شول.
روپ کچکم سبګری ډیم جوړ شو دا ډیر غټ پروجیکټ دی، 12 روپی دی او نور دلته د خانه علاقه ریګي د اصلاح وزارت کراس کم دی نه دالتم د کشمیر دی ډیمونه لګیا دی
د اقتصادي نړۍ په دې خبرونه کې د بلوچستان د پښتون مېشته سیمو د کاروندګرانو له ژونده خبر شوی. تاسو دا خبرونه هر جمعه او هر شنبه اوریدای شئ. په همدې ځای دا خبرونه پای ته رسی. په مخه مو ښه
اقتصادي نړۍ. مشال ریډیو د مینی